السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبرې مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله له امله لږ تر لږه څلور ملکی وګړي وژل شوي او لسګونه نور ملکی وګړي ټپیان دي. د کابل ابتدایي محکمې یو شمېر پولیسان د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په بند محکوم کړل. په فراه کې بیا د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په کابل کې ځان وژونکي برید څلور تنه ووژل. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په تور یولس پولیس په بند محکوم کړل او د ناټو سرمنشي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د بالفعل غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وښته ده. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نور کته زمنګ بيدنا او ملکی هوادوار شهیدان دي او تلویش نور زخمیان ټول ملکیان دي او د ټول شفقانو ته یک ډول سوي دي ترڅو دوینه مراقبت وشي.
د پولیسو په وینا ته خبرید نن مازیګر د عدلي وزارت د مامورینو د موټرو په تمځي کې د یو سره چډول موټر په واسطه شوی دی. پولیس وایي اکثر ټپیان د دوکانونو او موټرو په شیشو ژوبل شوی دی. تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو د پیښې په ارتباط د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل
هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
محکمه اته پولیسو ته برات هم ورکړ. تر دې مخکې هم دې محکمه د فرخوندې د وژلو په تور څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي وو. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې په زرګونو پراختیایي پروژې پلي کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
نو نظر او اتسو پروژې د 2018 کال پورې تکمیلېږي. بعضې په دې کال کې، بعضې په بل کال کې تکمیلېږي او د سګنې بودیجه د موږ په حدود 380 میلیون ډالر کې خارجي بودیجه لري. پروژو لپاره جمعاً د موږ بودیجه ټول 460 میلیون ډالر ته رسیږي.
په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نورې پراختیایي پروژې شامل دي. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لښ تر لښه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د پاکستان په کراچي ښار کې یو ورځ وروسته تر دې یو شمېر کسان توقیف شول او کمپیوټرونه او اسناد یې ونیول شول. چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت په کراچي کې د جعلي شهادتنامو د جوړېدو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ګټه کړې ده. د ایکس اکټ شرکت دا راپورونه بې بنسټه بللې دي. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر کاظم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې څو کیلومتره له رمادي لرې ده ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم د ده په وینا نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څخه څه لرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د اذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګېدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو آزري څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بناقادي سیمه کې لګېدلی دی. د اذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یې وویل چې ماسکو باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له لاوروف سره تر خبرو وروسته د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې د کلنۍ غونډې ترڅنګ خبریالانو ته دا خبره هم وکړه چې د لاوروف ته دا په ډاګه کړه چې د روسیې له لوري په لنډه موده کې پراخو پوځي تمریناتو ته هم اندېښنه لري. د ناټو او ماسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت وروسته تر دې ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او ناټو روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. ماسکو دا تورونه ردوي او روسي خبردار دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل ټویټر اکاونټ څخه لومړی پیغام خپور کړ او ډیر شر یعنی په 5 ساعتونو کې 1 میلیون کسانو وڅاره. دا شمیره تر اوسه په دومره لنډ وخت کې د ټویټر په تاریخ کې بې ساري ده. اوباما تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل، سلام بارک یم، شپږ کاله وروسته راځم، بالاخره مې خپل اکاونټ پرانیست. په حقیقت کې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر باراک اوباما په ټویټر کې لیکي. پخوا به د سپینې ماڼۍ له اکاونټ څخه ټویټر کاروه، خو دا ځل یې د امریکا د ولسمشر په نوم ځانګړې ویب پاڼې کې خپل ټویټر اکاونټ جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کابل د امنی قمندانۍ وایي په ښار کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه 4 ملکیان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ملکیان یې ټپیان کړي دي.
نور کته زمونږ بے گنا او ملکی هیوادوار شهیدان دي او 23 نور زخمیان ټول ملکیان.
د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر پولیسان په بند محکوم کړل.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
د ازادي راډیو خبري الله فرات څخه رپورټ ورکوي چې په دې ولایت کې د طالبانو او داعش اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ له 2 ساعتونو را په دیخوا سخته جګړه روانه ده. د هلمند موسا کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو ترمنځ د شوي تړون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
پایسه او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننې نه ده.
په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم په همدې خبري مجله کې رپورټ لرو. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. نن ماسپخین په کابل کې د عدلي وزارت مخ ته سنوشن کې حمله وشوه چې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر ملکي وګړي ټپیان او وژل دي. په همدې شیبه کې د کابل د امنی قمندانۍ ویان هم ویلي دي چې یو شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. زمون همکار قسیم سولامل را سره د کابل سټوډیو څخه ده. سولامل صاحب، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په نننۍ انتحاري حمله کې چې د مازیګر په 4 بجو د کابل ښار د 2 حوزې مربوط د عدلیې وزارت د موټرانو په تمځای کې سوې، د چارواکو په وینا 4 کسان پکښې وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. خو روغتیایي ارګانونه بیا د ټپیانو شمیر زیات شوی او وایي چې د ژوبلو سوو کسانو شمېره 50 تنو ته رسېږي. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي چې نن یې د پېښې سیمې ته نږدې خبریالانو ته معلومات ورکول، دا ونه ویل چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي دی او که نظامی. خود کورونی چار وزارت ویان د صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې ټول ملکیان وژل سوي او یا هم ژوبل دي. له سیمې بیا د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې د عدلیه وزارت په تمځای کې د دغه وزارت شپږ و موټران ښکاري چې خراب سوي دي. زموږ خبریال د یو عیني شاهد په حواله هم وایي چې په دغه پیښه کې تر ډیره د عدلیه وزارت کارکونکو ته مرګ ژوبله وشته ده. باید وایم چې تر دې 2 ورځې مخکې هم د کابل د هواشناسۍ پر سړک یوه چاودنه سوې وه چې پکښې 3 تنه وژل سوي وه او نږدې 40 نور ټپیان وه. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد منلی دی او ادعا کوي چې په دغه پیښه کې د عدلیې وزارت لسګونه کارکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او دغه ورځ د یادونې وړ ده چې دا په تېرو نږدې 2 اونۍ کې په کابل کې 6مه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په زیاتره دغه پیښو کې د عدلیې او قضایي ارګانونو کارکوونکي په نښه سوي دي. بله مراد صاحب،
ډیر زیات مننه دوستانو. زموږ همکار قسیم سولملو چې په کابل کې د عدلي وزارت مخته د نن ورځې د سانوژن کې حمله جزئیات در سره شریکول. افغان چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور ملکي بګړی وچل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان هم دا تاییدوي چې په دې حمله کې څلور ملکي وګړي وچل شوي دي. زموږ همکار اسدالله لودین د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره د دې حمله او په افغانستان کې بالعموم د روانو ناامنیو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي وایي
متاسفانه دغه چاودنه نن په کابل کې شوی دی. د مخه چې ما د پولیسو څخه معلومات واخیستې متاسفانه په چاودنه کې نور کسه زمونږ بېګنا او ملکي هیوادوال شهیدان دي او څلورویشت نور زخمیان چې ټول ملکیان دي او دوی ټول افغانو ته لیږدې شوي دي ترڅو دوی نه مراقبت وشي.
بله صدیقي صاحب، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې په تېرو دوه هفتو کې دا شپږمه حمله ده چې کېږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات کړي یا ولې د دې حملو مخه نه نیول کېږي؟
د افغانستان امنیتي ځواکونه خاصتا د کابل پولیس په ورځ کار کوي، دوی نه خوب لري او نه دوی استراحت کوي او شپه ورځ کار کوي ترڅو دغه مخالفینو مخه ونیسي، د دښمنانو مخه ونیسي. او لکه چې په هر تلویزیون ویستاتو کې موږ هغه دښمنان نیسو او د هغوی حمله خنثی کوو چې دی غواړي، لکه نن غوړي چاودنه کې خو بیا متاسفانه دغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او دی په بعضي مواردو کې کامیابیږي او کولای شي چې چاودنه تلاش وي. نو زموږ هیله همدا ده چې خلکو نه چې موږ سره کلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، د نننۍ انتحاري حملې هدف ظاهرا د عدلي وزارت مسؤلین یا کارکوونکي و، څنګه هغوی ته هم مرګ ژوبل اوخته؟
تر اوسه موږ نه دي تثبیت کړی چې په دغه حملې کې یا برید کې څوک یا د کومې ادارې کارمندان زخمیان او شهیدان دي. دا نوزم موږ څېړنې نه دي پای ته رسیدلې. تر اوسه د خپل کار کې پولیس تر اوسه موږ دا تجربه تثبیت کړی.
بله، اویل کېږي چې انتحاري حمله د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې شوې، تاسو تاییدوئ؟
بله، و دا په دغه صحیح کې شوې.
د کابل د نن ورځې د انتحاري حمله او د افغانستان د روانو ناامنیو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونه واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې تورن شوي او د وظیفوي غفلت په جرم په یو یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمه د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله چې د محکمې د رئیس په خبره د مجرم پېژندلو لپاره کافي شواهد او اسناد نو براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکو پلاوي او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن وو. د کابل ابتدایي محکمې د نولسو تورنو پولیسو له ډلې یولس مجرم وپېژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د درې څلوېښتمې مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړی.
نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له تورنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو تورنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګنا وبلل. اوویشت کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکو پلاوی یو غړی او په ولسی جرګه کې د خلکو استازی فرخنده زهره ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و، د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
د یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واورېدل چې د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یولس منصوبین د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته نور پولیسو ته براءت ورکړه. یو شمېر فعالان او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکو پلاوي غړي وایي چې په دغه محکمه کې د قاضي لخوا په عادلانه توګه فیصله نه ده شوې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کول شي. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستاني استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. ناجي صاحب یې رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه وسم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبا بندم نه شي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطې مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین را وغواړي، د دوی نه دې وپوښتي، بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټ سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې شوې او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ د ملي امنیت ملي پیس ملي دا یو مستقلی، نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مې غوښتنه ده چې موږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په داسې حال کې چې په هلمند یو شمېر نورو ولایتونو او دغه راز د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. رپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې بیا نن د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ د لومړي ځل لپاره جګړه شوې ده. چارواکي وایي چې د جګړې لامل د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافونه دي. لسیمې پیدا ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ اړوند کلی مزار سیمه کې نن د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې د راپورونو پر اساس اوس هم روانه ده. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته تر هغه پیل شوې چې داعش ډلې د وسلوالو طالبانو هغه خبرداری ونه مني چې دوی ته یې د سیمې د پرېښودو لپاره ورکړی و. د ولسوال په خبره وسلوالو طالبانو د داعش ډلې څخه غوښتي چې د خاک سفید ولسوالۍ څخه ووځي خو هغوی دغه خبره نه مني. له همدې امله یې ترمنځ جګړه شوې ده. د خاک سفید ولسوال زیاتوي په جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې یو تن وژل شوی او د نورو تلفاتو په اړه راپور نشته. تر اوسه وسلوالو طالبانو او همداشان د اسلامي دولت ډلې داعش د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته کېږي. ویل کېږي د سورتونو په شاوخوا کې وسلوال د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانونه د داعش ډلې استازي بولي چې دغه کار د وسلوالو طالبانو د مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ او نام نسیمه ده چې ډېره برخه یې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده.
روان خبری مجله کې وړاندې په یمن کې د روانې جګړې په اړه درته هم رپورت لرو. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلام له نظره حرام عمل وبله. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. قسیم سولمل په رپورټ لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې دغه خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یوه فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غرض په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسي دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن د خبریالانو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو د شمیر او وجې په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان پې رپورټ استولی.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربي امارات باید د افغان ایستل شویو سوداګرو د شمیر او د ایستلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له پیله تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د ایستل سوو کسانو د شمیر او د ایستلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي چې ایستل شوي افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوي دي، او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنې په دغه هیواد کې غیر قانوني وه. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې پلسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربي اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربي اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
600 تجار کې بیرون کړه،
شپږ سوه سوداګر چې رئیس ته دي، له دې عمله موږ باید متحده عربي اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې د انتقال او پانګونه دي وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابره کړي، او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې دمخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې په حالاتو کې په یمن کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. په دې اړه رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو ادارو په یمن کې د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده، خو د تازه رپورټونو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د پلویانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اجمل انڅخه اورو.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سې شنبې په شپه د یمن په پایتخت صنعا کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته پر وفادارو ځواکونو هوایي بمباری کړي. دا هوایي بریدونه د پنځه ورځني اوربند له ختمېدو وروسته چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد یو ځل بیا پیل شوي. سعودي عربستان د خپلو سنی متحدینو سره له اوو اونیو راهیسې په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح په ځواکونو هوایي بریدونه پیل کړي. دا عملیات د هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسیږي. نوموړی دا مهال د حوثي وسلوالو لخوا له هېواده وتلو ته اړ شوی او په سعودي عربستان کې اوسي. یمن کې پنځه ورځنی اوربند یک شنبې په ورځ له دې سره سره پای ته ورسېد چې ملګرو ملتونو او نورو مرسته کوونکو هېوادونو یې د تمدید غوښتنه کوله څو په یمن کې په جګړې کې ښکېلو ملکي خلکو ته زیاتې مرستې ورسولی شي. یمن چې 25 میلیونه نفوس لري د منځنی ختیځ یو لبی وسلو هیوادونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې اوربند د تمامیدو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه. ښاغلی ظریف وایي موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. له ټولې نړیوالې ټولنې غواړو خو د اوربند په تمدید کې د ملګرو ملتونو رول ته په پام له دې سازمان څخه په ځانګړې توګه غوښتنه لرو چې اوربند وغځوي. او دا چې ویل کېږي دا اوربند به تمدید نه شي دا زموږ د ډېرې اندېښنې سبب دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم همدارنګه ویل د یمن د کړکېچ د هواري لپاره د پراخو نړیوالو هڅو اړتیا ده او د دې هېواد شخړه یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. په عین حال کې حوسی ملیشو ویلي پرون ناوخته د سعودي عربستان پر ناجران ولایت څو راکټونه توغولي او په سرحدي سیمه کې له سعودي ځواکونو سره نښتې کړې. ویل کېږي چې حوسی ملیشو د سعودي عربستان او یمن په سرحدي سیمو کې پر ځینو ګڼ مېشتو سیمو توغندي ویشتلې دي.
د یمن په حالاتو سره دا خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. حمله انتحاری مرگبار دیگر در کابل، این بار در توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان. گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکی‌اند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌ها بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
در حمله انتحاری امروز در کابل 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند و منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح جان باختند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله انتحاری امروز در کابل 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد گفت: چهار تن از هموطنان بیگناه ملکی ما شهید شدند و 24 تن دیگر که همه ملکی ها اند زخم برداشتند. پلیس میگوید که این حمله انتحاری در توقفگاه وسایط وزارت عدلیه عصر امروز رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. محکمه ابتدایی شهر کابل 11 پلیس را به اتهام غفلت وظیفوی و عدم استفاده از صلاحیت در جلوگیری حادثه قتل فرخنده به یک سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل امروز در هنگام محاکمه این افراد گفت:
هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
به گفته رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی 8 تن از منصوبان پلیس براءت حاصل کردند. آقای مجددی افزود که این فیصله با اصل بی‌طرفی و با در نظر داشت قانون اتخاذ شده و افراد محکوم شده می توانند استیناف خواهی نمایند. وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان میگوید که الی ختم سال 2016 حدود 20,000 پروژه انکشافی در این کشور تطبیق خواهد شد. نصیر احمد درونی وزیر احیا و انکشاف اتحاد امروز در کابل گفت:
9,800 پروژه دیست در 2014 کال پوری تکمیلیگی، بعضی پا دی کال که بعضی پا بل کال که تکمیلیگی، او دی سگنی بودی جا دی مک پا دوری 380 میلیون دلار که خارجی بودی جا دی پروژه دی پارا، خود جمعا دی مک بودی جا چول 440 میلیون دلار ترسیگی.
آقای درونی این مسئله را امروز هنگام امضای قرارداد 45 پروژه انکشافی در کابل ابراز کرد. ادامه اخبار. منابع استخباراتی پاکستان میگویند که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 3 فرد مسلح کشته شدند. مقام هایی که از آنها نام برده نشده گفتند که این حمله اواخر دیروز در منطقه شوال رخ داده است. پاکستان یک بررسی را در مورد گزارش یک رسانه آمریکایی آغاز کرده است. در این گزارش ادعا می شود که یک شرکت در شهر کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از فروش شهادت نامه های جعلی آکادمیک به دست می آورد. گزارش ها می رسانند که تحقیق کننده ها امروز به هنگام یک یورش بر دفاتر این شرکت به نام اکزکت یک تعداد افراد را بازداشت و کامپیوترها و اسناد را ضبط کردند. این یک روز پس از آن است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این شرکت یک شبکه صفحات اینترنتی صدها مکتب جعلی را به نام های مانند کلمبیا و برکلی پوهنتون های معتبر آمریکا ایجاد کرده است. اکزکت این گزارش را به اساس خوانده و رد نموده است. هزاران تن از ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به هدف تصرف دوباره این شهر عراق از نزد افراد مسلح گروه دولت اسلامی آمادگی میگیرند. کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار امروز گفت که تعداد زیاد نیروها در منطقه حسیبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی واقع است مستقر شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه آذربایجان به بخش آذری رادیو آذری گفت که در این حادثه 16 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند. این حریق در منطقه بناقادی شهر باکو رخ داده است. منشی عمومی ناتو میگوید که به وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو باید به حمایت از جدایی طالبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. یانس استولتنبرگ در این مورد امروز پس از انجام گفتگوها با سرگی لاوروف در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت کرد. این دیدار در حاشیه جلسه سالانه کمیته وزیران شورای اروپا صورت گرفته است. سرمنشی ناتو به خبرنگاران همچنان گفت که او به وزیر خارجه روسیه اطلاع داد که در مورد تمرینات زیاد نظامی که توسط روسیه طی یک آگاهی کوتاه انجام شده نگران است. استولتنبرگ افزود ما در مورد نیاز به شفافیت به خصوص در زمانی که حضور نظامی را در سرحدات خود افزایش داده ایم هم بحث کردیم. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین پیام را از طریق توییتر شخصی خود فرستاد و به بسیار زودی یعنی ظرف 5 ساعت 1 میلیون تن فالوور یا دنبال کننده جذب نمود. این تعداد فالوور در این زمان کوتاه در تاریخ توییتر به سابقه خوانده می شود. اوباما دیروز در صفحه توییتر شخصیش که آدرس آن @POTUS است نوشت که سلام باراک هستم و واقعا 6 سال بعد اکانت یا حساب شخصی ام را دادند. POTUS مخفف The President of the United States یعنی رئیس جمهور ایالات متحده است. این اولین بار نیست که رئیس جمهور اوباما توییت می کند، بلکه او در گذشته از اکانت قصر سفید با حروف اختصاری BO یعنی باراک اوباما استفاده می کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری ما با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. جان دادن چندین نفر در حمله انتحاری کابل، محکوم شدن 11 پلیس به زندان به جرم غفلت در نجات فرخنده.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
8 پلیس دیگر برائت گرفتند. سازمان عفو بین الملل انتقاد می کند.
درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا غفلت وظیفوی داشتند، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائن که روی دست هست نشان میده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتند در این قضیه.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم‌نامه با اداره امنیت افغانستان را نشانه ای از گرم شدن روابط می داند. اما شماری از سناتوران افغان مخالف امضای این تفاهم‌نامه اند.
رهبران حکومت ما که تا اجازه امضای این تفاهم‌نامه را دادن متاسفانه راه کجتون بال می کنند. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست می گیریم.
سلام مجدد به شما. من به همکاری اکرام مسکینیار در بخش تکنیک، البته با من همکار است و در این مجله خبری میزبان شما هستم. کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. مهاجم انتحاری موتر پر از مواد انفجاریش را در داخل توقفگاه موترهای وزارت عدلیه افغانستان منفجر ساخت. گزارش ها از کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر حاکی‌اند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی ما در کابل گزارش میدهد.
این ششمین حمله در دو هفته گذشته در شهر کابل خوانده می شود که در بیشتر این حملات کارمندان ارگان های عدلی و قضایی هدف قرار گرفتند. حمله انتحاری روز سه شنبه حوالی ساعت 4 عصر در مربوطات حوزه دوم امنیتی در محل پارکینگ واسطه کارمندان وزارت عدلیه رخ داد. عبدالرحمن دهیمی قماندان امنیت کابل در محل رویداد به خبرنگاران در مورد تلفات برخواسته از این حمله چنین معلومات داد.
یک نفر انتحار کننده که موتر سراچه داشت در داخل پارکینگ انفجار کرده که از اثر از او 4 نفر از هموطنان ما شهید شده و 24 نفر مجروح است. تحقیقات ما دوام داره.
هرچند آقای رحیمی در مورد افراد کشته شده جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کشته و زخمی شدگان این رویداد افراد ملکی بودند. مسئولان صحی در کابل تعداد زخمی شدگان این رویداد را بیشتر از ارقام میدانند که اسوی مسئولان امنیتی ارائه شده. آنان میگویند که تعداد زخمی ها این رویداد به 50 نفر میرسد. در این حال میرویس یکی از شاهدان عینی و راننده و یکی از وسایط وزارت عدلیه ششم دیدش را در مورد این رویداد بر رسانه ها چنین گفت.
مامورین وزارت عدلیه سه مدریور هستم اینجا کمیل موتر استاد کردیم که مامورین که بالا شد نمید بغل ششتا بودیم که یک موتر کرولا آمد در وزار ازاد درم دار تا گوشت کنه خود گلم بست صدا کرد ما گلم افتیدیم اون نفر سوخت مردایش افتیدم.
در این حادثه برای وارد شدن تلفات به کارمندان وزارت عدلیه شمار از وسایط این وزارت نیز تخریب شده و شیشه های ساختمان های محل نیز فرو ریخته بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و ادعا کرده است که در این حمله به ده ها کارمند وزارت عدلیه تلفات وارد شده است. پیش از این حمله انتحاری در ساحه هواشناسی کابل به وقوع پیوست که در اثر آن 3 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان وزارت داخله میگویند با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی برخی وقایع رخ میدهند، اما آنان تلاش میکنند تا جلوی این گونه حملات را در آینده بگیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. به گفته قماندانی امنیه کابل در این حادثه 4 تن جان دادند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اردوی پاکستان امضای یک تفاهم‌نامه میان اداره‌های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه‌ای از گرم شدن روابط میان دو کشور می‌داند. اما شماری از سناتوران افغان امروز به شدت مخالفتشان را با امضای این تفاهم‌نامه ابراز کردند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. سرانجام پس از چندین هفته انتظار، محکمه امروز حکمش را در مورد 19 پلیس متهم به غفلت وظیفه‌ای در نجات فرخنده صادر کرد. 11 تن از این ماموران پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. 8 مامور پلیس دیگر به دلیل نبود شواهد کافی علیه آنها براءت حاصل کردند. گزارش ویدا برکی را در این مورد بشنوید.
در حالی که افغانها بی صبرانه انتظار محاکمه و مجازات عاملین اصلی قتل فرخنده را می کشند، محکمه ابتدایی شهر کابل حکمش را در خصوص 19 تن صادر کرد. در سومین جلسه علنی محکمه ابتدایی شهر کابل که به روز سه‌شنبه برگزار شده بود، 19 تن از منصوبین پلیس متهم در این قضیه حاضر شدند. این جلسه پس از گذشت 13 روز از صدور فیصله محکمه در مورد 30 تن از متهمان ملکی قضیه قتل فرخنده در حال برگزار شد که هیچ یک از اعضای خانواده فرخنده و مقامات بلند رتبه امنیتی حضور نداشتند. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل در جلسه علنی روز سه‌شنبه در مورد 11 تن از منصوبین پلیس حکم هیئت قضایی را چنین بیان کرد.
با در نظر داشت احکام قانون، هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی طبق هدایت ماده 43 قانون جرایم عسکری به مدت 1 سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
رئیس محکمه ابتدایی کابل قبل از صدور حکم از افراد پلیس که در قتل فرخنده به بی‌پروایی متهم شده بودند خواست که از زمان توقیف تا حالا هر اعتراض و شکایتی که دارند بیان کنند. خواست این متهمان با رعایت قانون نافذه کشور تامین عدالت بود.
جناب رئیس عدالت انصاف می‌خواهیم. مطابق شریعت برای محمدی حق سر می‌خواهیم.
پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن را به حبس 16 سال محکوم کرد. محکمه ابتدایی کابل 18 تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی براءت داد، اما در مورد 19 تن از منصوبین پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت شده بودند، حکمش را به تعویق انداخت. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 تن از منصوبین پلیس را که در این قضیه متهم شناخته شده بودند، به دلیل نبود اسناد کافی براءت داد. فیولا مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل گفت که این حکم نهایی نبوده و هر یک از متهمین حق استیناف خواهی را دارند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شماره از مردان خشمگین کشته و سپس جسدش با آتش کشیده شد، اما اتهامات بر وی پس از بررسی ها نادرست ثابت شد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده فیصله محکمه در مورد 19 تن از منصوبین پلیس را غیر عادلانه می خوانند. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه و یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قماندان امنی کابل و محترم جنرال زایر در این قضیه مسئولیت دارند، اما متاسفانه به قسمی که در این کشور همیش کسانی که سلیقه های سیاسی شان بلند هستند، اینا همیش میتونند که از قانون گریز نمایند و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شوند. ما عدالت می خواهیم.
انتقاد نسبت به حکم محکمه ابتدایی شهر کابل در حال صورت میگیرد که پیش از این نیز شماره از فعالان جامعه مدنی گفتند که برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا بر روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده به نحوه نفوذ داشته باشند. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌ورزند که نهادهای عدلی و قضایی باید در قضیه قتل فرخنده عدالت را تامین کرده و حق را به حقدار بسپارند.
ویدا برکی از کابل گزارش میداد ساعت پیش با حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل صحبت کردم و از او در ابتدا پرسیدم که ارزیابیش از جریان محاکمه امروز این 19 پلیس چیست؟
یکی از مشکلاتی که در محاکمه امروز بود بدبختانه پلیس هایی که در قضیه قتل فرخنده دست داشتن، ویدیوهای به دست آمده از صحنه لتوکوک و قتل فرخنده نشان میده به وضاحت که یک تعداد از اعضای پلیس در لتوکوک حتی در کشتن فرخنده دست دارن و بدبختانه اینا را محکمه افغانستان به غفلت از وظیفه اینا را محکوم کرده، در حالی که مسئله دست داشتن در یک عمل جرمی و جنایی تا غفلت در وظیفه زمین تا آسمان فرق داره. او پلیسی که از وظیفه غفلت کرده تا او پلیسی که عملا فرخنده را به دست بدماشا و اوباشا داده و او پلیسی که عملا دست انداخته و فرخنده را کش کرده به روی زمین و یا او را کمک کرده دیگه اوباشا را که او را مثلا به سقف مسجد بالا بکنن و از اونجا او را زیر بندازن و مورد لطکوب قرار بدن، این من فکر میکنم که یک اهانت به عدالت است، یک اهانت به قوانین افغانستان است و اهانت به او وظیفه پلیس است که هدفش حفظ جان و مال شهر.
خانم مصدق با معذرت، یعنی شما به عنوان یکی از مدافعان حقوق زن چیزی را که از محکمه در ارتباط به پیگیری قتل فرخنده انتظار داشتید تا حالا به دست نیاوردید؟
متاسفانه نه خیر، متاسفانه مخصوصا در قضیه 19 پلیس من فکر میکنم که درست است یک تعداد از این کارمندان پلیس اینا غفلت وظیفوی داشتن، ولی یک تعداد از نان نظر به شواهد و قرائنی که روی دست هست و امی لحظه هم دست به دست در تمام نقاط افغانستان میگرده و در اختیار محکمه و سارنوال قرار داشته، نشان میده که یک تعداد از این پلیس ها دست داشتن در این قضیه.
اما با توجه به این که پیگیری قضیه قتل فرخنده سوی حکومت بدون شک خوشبینی هایی را در نزد مردم ایجاد کرده، محکوم شدن تعدادی از افراد به اعدام و زندان، بالای فضای حقوق بشر در افغانستان تا چه حد میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و چقدر به کاهش خشونت علیه زنان میتونه کمک بکنه؟
بله، خب قسمی که شما و دیگر دوستان میفهمند، سازمان عفو بین الملل در هر حالت خلاف سزای اعدام هست و ما در هیچ حالت و در هیچ کشور حکم اعدام نمیخواییم برای هر جرمی که باشه. ولی گذشته از آنچه که مورد بحث است، عادلانه بودن این محاکم است، آنچه که مورد بحث است، دادن عدالت هم به قربانی و هم به متهم است که بدبختانه در این جریان محاکم همچی یک چیز به چشم نخورده. حداقل دوستایی که جریان این محاکم از نزدیک و در خود محکمه نشسته بودند و بررسی کردند و قضایا را از اول تا به آخر دنبال کردند، اونا هم به این نتیجه رسیدند که در اینجا عدالت تامین نشده. درست است خوشبینی در این مسئله هست، چون قضیه خونده یکی از جمله همون قضایایی بود که یعنی وجدان جامعه را بیدار ساخت و مردم در سرتاسر افغانستان و در سرتاسر دنیا صدای خود بلند کردند و دولت مجبور شد که در قسمت این قضیه یک کار بکنه. ولی آنچه را که سیستم عدلی و قضایی ما امروز تحویل ما میکن، به هیچ وجه این چیز نیست که ما توقع داشتیم و به هیچ وجه این به این معنا نیست که عدالت در این قضیه تامین شد.
حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اردوی پاکستان امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان را نشانه ای از گرم شدن روابط میان دو کشور می داند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که بر اساس این توافق نامه اطلاعات در بخش مبارزه مشترک علیه تروریسم میان کابل و اسلام آباد شریک ساخته خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
جنرال عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، ناوقت روز دوشنبه از طریق شبکه اجتماعی تویتر اعلان کرد یک تفاهم نامه بین سازمان‌های استخباراتی پاکستان و افغانستان امضا شد. این اعلان به تعقیب مسافرت هفته گذشته صدر اعظم لوید ریسیز و رئیس اداره استخباراتی ISI پاکستان به کابل صورت گرفته است. به نوشته جنرال عاصم بجوا، این تفاهم نامه که بین ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات ISI پاکستان امضا شد، شریک ساختن اطلاعات، عملیات‌های استخباراتی تعارفی و تشریک مساعی را بین این دو اداره در بر می‌گیرد. اجمل عبید عابدی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با ابراز این که در گذشته نیز چنین تفاهم نامه‌های بین دو کشور وجود داشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این تفاهم نامه چیز جدید نیست. قبلا هم چون این تفاهم نامه بین ریاست عمومی امنیت ملی و ISI پاکستان به امضا رسیده، اما این بار این تفاهم نامه تمرکزش روی مبارزه مشترک علیه تروریسم است. جزئیاتی که در مورد این تفاهم نامه داده میشه کاملا شایع است، صحت نداره، چون این چیزایی که گویا ISI پاکستان برای ریاست عمومی امنیت ملی تجهیزات فراهم میکنه و یا آموزش های میده، این مساله کاملا شایع است و صحت نداره.
به نوشته آژانس دی پی ای آلمان، در حالی که نیروهای بین المللی به عملیات رزمی 13 ساله ایشان در افغانستان پایان بخشیدن، رهبران سیاسی و نظامی پاکستان و افغانستان تلاش میکنند تا روابط بین دو کشور را گرم تر سازند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که از تلاش‌های رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با طالبان حمایت میکند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است، کابل و متحدان ناتوش پاکستان را به خاطر حفظ نفوذ در افغانستان به حمایت از شورشیان طالب متهم می‌کنند. پاکستان این اتهام را رد می کند، اما تحرک کمتری را در برابر پایگاه امن طالبان در شمال غرب این کشور انجام داده است. آژانس خبری رویترز می نویسد، از زمانی که اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسید، وی برای اطمینان خاطر پاکستان و کاهش نفوذ هند تلاش‌های موزون را انجام داد و یک تقاضای وی برای تدارک اسلحه از هند خاموشانه به حالت تعلیق قرار داده شده است. 6 محصل نظامی افغان برای تحصیل به پاکستان فرستاده شد و لوی درسیز افغانستان برای فارغان نظامی پاکستانی سخنرانی کرد. اما بدگمانی های عمیق به جای آن باقی است و کدام عملیات مهم مشترک نظامی هم انجام داده نشده است.
آرش همایون گزارش میداد روی مسئله امضای تفاهم‌نامه میان اداره‌های استخبارات افغانستان و پاکستان باقی میمانیم. تفاهم‌نامه‌ای که نه تنها شماری از وکیلان را نگران ساخته، بلکه تعدادی از سناتوران افغان را هم به تشویش ساخته. مشران و جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفت تا این تفاهم‌نامه را بررسی کند. فرشته ندا گزارش میداد.
مشران و جرگه افغانستان روابط دوستی این کشور را با پاکستان در حد نمی داند که ریاست امنیت ملی با شبکه استخباراتی پاکستان به خاطر تبادل معلومات استخباراتی تفاهم‌نامه امضا کند. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند پاکستان همواره دشمن افغانستان بوده و هیچ وقت با وعده هایش به خاطر آوردن صلح و ثبات در این کشور عمل نکرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت کمیسیون های روابط بین المللی و دفاعی مشران و جرگه باید این تفاهم نامه را بررسی کرده و گزارششان را به مجلس عمومی بیان کنند.
این که روی کدام ملحوظ رهبران نظامی ما با آنها قرارداد کرده اند، این که آموزش است یا خیر یا هر شکلی که باشد با آنها ارتباط دارد. اما من حالا هم میگویم که آیسای و نظامیان پاکستان به خاطر بربادی مردم و نظام افغانستان هستند. این پروژه امروز نیست، از گذشته ها است، تمام هم نمی شود. کمیسیون های روابط بین المللی و دفاع مشترک مسئولان را بخواهند، از آنها پرسان کنند و بعداً به مجلس عمومی گزارششان را ارائه نمایند.
رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان چند قبل در سفرش به کابل تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی را با ریاست امنیت ملی این کشور به امضا رساند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته است که این تفاهم نامه با روحیه همکاری و با دقت لازم امضا شده و به اساس آن برخی از معلومات استخباراتی جهت مبارزه با تروریسم میان دو کشور تبادله می شود. در همین حال برخی از سناتوران نیز امضای این تفاهم نامه را خلاف منافع ملی دانسته و گفتند که امضای این تفاهم نامه برای افغانستان پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت. نثار حارس یک تن از این سناتوران:
رهبران حکومت ما کی تا اجازه امضای این تفاهم نامه را دادن، متاسفانه راه کج دنبال میکنند. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست میگیریم. دشمنی که در طی 35 سال برای ما دشمن بود، امروز دوست میشه. و به تعقیب تفاهم‌نامه‌ای که بین امنیت ملی افغانستان و استخبارات پاکستان امضا شد، اولین ضربه شما دیدیم حمله انتحاری بود که در خوجرواش کابل صورت.
مشران و جرگه افغانستان در حال از امضای این تفاهم‌نامه ابراز نگرانی میکند که ولسی جرگه این کشور نیز در نشست روز دوشنبه امضای این تفاهم نامه را نگران کننده خوانده و گفت که مسئولان امنیتی باید به نشست کمیسیون های مربوطه این جرگه حاضر شده و در مورد این تفاهم نامه وضاحت بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزاران تن از ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای راه اندازی یک عملیات به منظور بازپسگیری این شهر از داعش آمادگی می گیرند. ستار فروغ در استدیوست و جزئیات بیشتر می دهد.
کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار میگوید که تعداد زیادی نیروها در منطقه حاصبیه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی موقعیت دارد مستقر شدند. وی گفت که عملیات از این منطقه آغاز خواهد شد، اما پلانگذاری بیشتر باقی اند. پیش از این گفته شده بود که حدود 3000 ملیشه در کمپ نظامی هبانیه که دورتر از رمادی موقعیت دارد در حال آماده باشند. در همین حال اسوشیتد پرس از باشنده های شهر رمادی نقل کرده که میگویند افراد مصالح گروه دولت اسلامی خانه به خانه برای مامورین پلیس و جنگجویان طرفدار حکومت جستجو دارند و اجساد را به دریای فرات می اندازند. در همین حال آمریکا گفته است که با قوای عراقی در زمینه تصرف دوباره شهر رمادی کمک می کند. جف رادکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت:
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in.
می دانیم که جنگ طولانی و دشوار خواهد بود، به خصوص در انبار. در این شک نیست که این یک شکست بوده و در این تردید هم وجود ندارد که آمریکا با عراقی ها در راستای واپسگیری رمادی کمک می کند. به اساس اعلامیه یک گروه دولت اسلامی و شاهدان عینی، افراد مسلح این گروه از رمادی به سوی حومه شهرک الخالدیه پیشروی کردند. به اساس گزارش رویترز، سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 40,000 نفر طی 4 روز گذشته در شهر رمادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام محلی گزارش داده که حدود 500 نفر در اثر درگیری در جریان روزهای اخیر در شهر رمادی کشته شدند.
آمادگی ها برای اجرای عملیات جهت بازپسگیری شهر رمادی عراق از داعش موضوع گزارش بود از ستار فروخ. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر که با ما بودید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز می شود. تا فردا صبح خدا نگهدار.